همکارم صالح محمد صالح با مطالب تازه و همچنان در ارتباط به مسابقه کرکت میان تیم استرالیا و پاکستان با شما سو در این مورد براتان آقای صالح بیشتر میگوید.
ډیر مننه فروخ صاحب، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ مسابقه همدغه شیبه پایل سوله، پچا پاکستان ګټلې ده او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچولو په تړاوي څلور مشکوک کسان نیولي دي. نن جمعه ده، د کب یهود 29 د مارچ 20. د افغانستان په باب نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه. د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې کشفی الوتکې ورکړي. د پولنډ یوې محکمې د دې هېواد څلور سرتیري په 2000 میلادي کال کې د شپږو ملکي افغانانو د وژلو له کبله په بند محکوم کړل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وویل نوي لمریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو څو لسیزو کې غوره فرصت برابر کړی دی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچولو په تړاو څلور مشکوک کسان نیولي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل د پرونی پیښې د څرنګوالي په اړه پولیسو څېړنې پیل کړې دي. عیني شاهدانو ویلي چې پرون مازدیګر د کابل شاهد شمشیره زیارت ته نږدې د خلکو لخوا یوه ښځه د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځونې په تور په وهل ډبولو ووژل سوه او بیا یې مړي ته اور واچول سو. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې PC-12 ډوله کشفي الوتکې ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2012 میلادي کال کې د سوي تړون له مخې باید 14 PC-12 ډوله الوتکې افغانستان ته ورکړل شي چې له دې څخه 13 الوتکې دفاع وزارت ته ورکړل شوي دي.
مونگا پیسی دولاس کشپی الوتکی پا وسوا واوی لمبر لیواکی لرو چی بیارلاس پروند مخی تسلیم شوی دی مونگ سر موجودی دی او طول دارا تلس بالا دی ممکن پا نگدی وقتو کی پینزو پالای نور دی افغانستان خواد تسلیم شی.
جنرال وزیری د هندستان لخوا د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرسته سویو هلیکوپټر په اړه وویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک 15 MB-530 ډوله هندي هلیکوپټرې لري. 15 نورې هم کابل ته انتقال شوي او د سپرلو په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ډول و نورې هلیکوپټرې به هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته وسپارل سي. د پولنډ یوې محکمې د دې هېواد څلور سرتیري په 2000 میلادي کال کې د شپږو ملکي افغانانو د وژنې له کبله په بند محکوم کړل. دې څلورو پولنډي سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په لیکو کې دنده ترسره کوله. د پولنډ د یوې محکمې قضایي هیئت د څلور وړه سرتیري په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د ننګرخیل په نوم په یوه کلي کې د ډزو په کولو چې عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه مجرم بللی دي. دوی له شپږو میاشتو تر دوو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. دا لومړی ځل دی چې پولنډي سرتیري په جنگي جرمونو محاکمه کیږي. افغان چارواکي وایي د اورګاډي د هغې پټلۍ تخنیکي او مالي څېړنې به ډېر ژر پای ته ورسېږي چې دا مهال له مزار شریف څخه د ترکمنستان پولې او بلخوا کندز او شیرخان بندر پورې روانې دي. د فواید عامې وزارت سرپرست وزیر نورګل منګل ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته به له ترکمنستان څخه د افغانستان د بلخ او کندز ولایتونو د لارې تاجکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو ساختماني کار پیل سي.
موږ
اوس له مزار شریف څخه د شبرغان اندخوی او اقینی لوري ته چې له ترکمنستان سره زموږ ګډ سرحد دی سیمه له تخنیکي او اقتصادي پلوه څېړو چې دا څېړنه به په نږدې ورځو کې پای ته ورسېږي. بیا هم دا څېړنه له مزار شریف څخه د کندز او شیرخان بندر پر لوري مخکې وړو چې له تاجکستان سره زموږ ګډه پوله ده چې له پای ته رسېدو وروسته یې د اورګاډي د پټلۍ د دې پروژې د جوړولو کار پیلېږي. د فواید عامې وزارت سرپرست وزیر وویل چې د سوي تړون له مخې به ترکمنستان په خپل خاوره کې د افغانستان تر پولې 90 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ غځوي او همدارنګه به تاجکستان په خپل خاوره کې 50 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ د افغانستان تر پولې راورسوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل روان المریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو څو لسیزو کې غوره فرصت برابر کړ. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې اوباما وویل له ایران سره پر اټومي موضوع خبرو پرمختګ کړی خو بیا هم خلاوی پر ځای پاتې دی. د ویلي زما په باور زموږ هیوادونه یو تاریخي فرصت لري چې په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي. داسې یو فرصت چې باید له لاسه یې ورنکړو. اوباما زیاته کړې ایران یو لار په مخ کې لري څو نړۍ ته ډاډ ورکړي چې نه غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د ده په وینا دغه لار به ایران د لا غورو فرصتونو پر خوا راهنمایي کړي. خو ښاغلي اوباما وویل که د ایران رهبران دغه لار غوره نه کړي ایرانیان به منځوي پاتې او له نړیوالو فرصتونو به محروم سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران پر اټومي فعالیتونو پر داسې یو موافقه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام ودروي او په بدل کې به پر دغه هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه کم سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ده ته د اسرائیل په تیرو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړه. سپین مانی وایي ښاغلي اوباما نتنیاهو ته وویل چې امریکا له اسرائیل سره خپلې نږدې امنیتي همکاري او اوږدمهالې شراکت ته اهمیت ورکوي. د سپین مانی د اعلامیې پر اساس اوباما له فرصت نه په استفادې د دواړو هیوادونو لخوا د منځني ختیځ د شخړې د حل لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړ. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسرائیل او فلسطینانو د شخړې د حل او نورو مسایلو لپاره به په خپلو کې سلا مشورو ته ادامه ورکوي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په یو ژغیز پیغام کې د ټونس په مرکز کې د چهارشنبې د ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې د دوو برید کوونکو په شمول درویش کسان وژل شوي وه. په دې صوتي پیغام کې چې پرون پر انټرنیټ پور شوی د ټونس پر باردو موزیم د دوو برید کوونکو ستاینه سوي او ویل شوي چې نور بریدونه به هم تر سره سي. د چهارشنبې په ورځ دوو وسلوالو په تونس کې دې موزیم ته له ننوتلو وروسته دننه پر خلکو ډزې وکړې چې شل بهرانیان او یو تونسی ووژل. په تونس کې په 2011 میلادي کال کې د زین العابدین د اوږدې واکمنۍ له نسکورېدو وروسته دا هیواد د خپل اقتصادي رغونې لپاره هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د امریکا د پوځ 290 پوځیان به بله میاشت د اوکراین ختیځ ته ولاړ سي چې د اوکراین د پوځ درې کنډکونه وروزي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل چې په ایټالیا کې د امریکا د پوځ ډیره پرسونل به د اپریل په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې دغه روزنه پر مخ بیایي. د دې پوځي روزنې دقیق نیټه نه ده نهایي سوې خو دغه روزنه چې په اګست میاشت کې اعلان شوی وو په پام کې وه د مارچ په نیمایي کې وسی خو نیټه یې وروسته د بیا غور کولو له کبله وځنډېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مالیزیا د هوایي شرکت د هغې الوتکې د نسکورېدو په اړه د بېطرفو او شفافو څیړنو غوښتنه وکړه چې په تېره جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې نسکوره سوه. د نوموړي دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د یوې هالنډي رسنۍ د هغې ادعا په اړه راپورونه خپرل شول چې وایي د الوتکې د نسکورېدو له سیمې یې له مځکې څخه هوا ته د ویشتل کېدونکي بوک توغندي یوه ټوټه ترلاسه کړې. دا ادعا د هغه تیوري ملاتړ کوي چې ویل کېږي دا مسافر وړونکې الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو یا غنه لخوا نسکوره سوې ده. په دې پیښه کې د الوتکې ټولې 298 سپرلۍ او عمله وژل سوې وه. د آر ټي ایل په نوم دغه هالنډۍ رسنۍ وایي د پیښې له سیمې ترلاسه سوې د توغندي دغه ټوټه د اړوندو نړیوالو څېړونکو لخوا ارزیابي سوې او وایي چې د روسیې د بوک توغندیو له ټوټو سره چې د الوتکې ضد توغندي دي سمون خوري. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړی ته د اور اچولو په تړاو څلور مشکوک کسان نیولي. یو عیني شاهد
په شریف کې اور وټه کړی او یو زنانه وه بچا غیلته وتېدله. اوس ډېر خلک ډېر زیات خلک راغونډي وو بس موږ په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي پر خپل وخت د ولسی جرګې د انتخاباتو کېدل ناممکن سوي.
وخت د لاسه ووت او د افغانستان حکومت په خپلو ژمنو باندې او هغه مکلفتونه چې قوانین ور باندې ټینګار کړی په هغه باندې عمل نه
کوي. کابل د برېښنا د نشتوالي له کبله په تیارو کې ډوب دی.
څلور ساعتو کې مثال موږ سره څلور ساعته پنځه ساعته برقي نو په اپارتمانو کې اوبو مشکلات اوسېږي نور مشکلات.
ولسمشر غنی د اورزګان د امنیه قومندان وژنه وغندله. یو نظر پښتنه وایي چې د اوسنی حکومت په لمړی شپږ میاشتو کې د بیان ازادي نه ده شسوي. یو کله زر ژغونه ډراما او ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په کابل کې د ویشزې د وژنې او د هغې مړی ته د اور اچولو په تړاو څلور مشکوک کسان نیولې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې د پرونی پیښې د څرنګوالي لپاره د پولیسو څیړنې روانې دي. عیني شاهدان وایي چې پرون مازدیګر د کابل شاهد شمشیره زیارت ته نږدې خلکو دغه ښځه په ډبرو او گزارونو وژله او بیا یې مړی ته اور واچوه. په همدې حال کې د دې ښځې کورنۍ وایي چې هغې له څو کلونو راهیسې رواني ناروغي درلوده. اجمل ان او نور تفصیل.
پولیسو او عیني شاهدان ویلي پاریدلو خلکو وروسته له هغې چې یوې ښځې د قرآن پاک نسخه وسوځوله هغه په وهلو او ډبولو وژلې او د هغې مړی ته یې اور اچولی. یو عیني شاهد ازادې راډیو ته وویل
د شاد شمشیرې سره راتلو او د کیس په خپلو سترګو باندې ولیدو. قرآن شریف ته ور ورته کړی او یو زنانه وه او بس هغې هلته وسېدله. بس دې خلک ډېر زیات خلک راغوند وو. بس موږ په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل.
د کابل د جنايي پولیسو مشر جنرال فرید افزلي د فرانسې خبرې شانس ته ویلي کله چې پارېدلو خلکو تورنه ښځه په وهلو ډبولو ووژله د هغې مړی یې د کابل سیند ته وغورځوه. نوموړی وایي پولیسو هڅه وکړه چې پارېدلي خلک خواره کړي خو ونه توانېدل. د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو څېړونکي هتربار چې په اسیا کې د ښځو د حقونو مسلې څاري وایي وژل شوې ښځه وشکلنه وه او نوم یې فرخونده ښودل شوی. د وژل شوې ښځې کورنۍ ویلي چې نوموړې له څو کلونو راهیسې رواني ناروغه وه. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښیي چې د قهرېدلي خلکو یوه ګڼه ګوڼه چې ډېرې ځوانان دي په پرله پسې توګه یوه ښځه په لغت وهي. په داسې حال کې چې ښځه له مځکې پورته کیږي خلک پرې د کاڼو او ماتو ګوډو ګزارونه کوي. د وهلو او ډبولو دا لړۍ تر هغې دوام کوي څو چې تورنه ښځه له خوځېدو وغورځېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د دې خواشینونکې پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. نوموړي ویلي د دې برید په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیولي. د بشري حقونو د څار د ډلې څېړونکي هتربار رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي دوی په دې اړه اندېښنه لري چې آیا د پارېدلو خلکو د مخنیوي لپاره لازمه هڅه شوې کنه. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت به په دې پیښه کې ټول ښکېل کسان ونیسي او په دې اړه به هم څېړنې وکړي چې آیا پولیسو پر وخت عکس العمل ښودلی کنه.
عمردل چې د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړی ته د اور اچولو په تړاو څلور مشکوک کسان نیولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر خپل وخت د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کېدل نن ممکن سوي او په دې هکله ډېر وخت ضایع سوی دی. د دې کمیسیون ویان پرون ازادي راډیو ته ویل د کمیسیون د ټولو هڅو سره سره حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو امکانات نه دي برابر کړي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له څه مودې رئیس حکومت ته یوه طرحه لیږلې خو حکومت په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت نه تر اوسه د انتخاباتو بودیجه تصویب کړي او نه یې هم نور هغو امکاناتو ته پام کړی چې باید تر اوسه ورته پاملرنه شوې وای. نوموړی وایي په دې اړه ډېر وخت ضایع شوی او اوس ښایي ناممکنه وي چې د قانون سره سم د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
ګرانه خبره چې په وخت باندې د افغانستان د اساسي قانون مطابق د ولسي جرګې ټاکنه ترسره شي ځکه وخت له لاسه ووت او د افغانستان حکومت په خپلو ژمنو باندې او هغه مکلفیتونه چې قانون ورته
ښاغلی نور وایي که حکومت د انتخاباتو هغه شرایط پوره کړي چې قوانینو حکومت ته وضع کړي کمیسیون تیار دی چې د انتخاباتو مدیریت وکړي. د قانون سره سم د موجوده ولسي جرګې کاري دوره درې میاشتې وروسته د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه ختمیږي او حکومت مکلف دی چې له هغې نیټې دېرش یا شپېته ورځې مخکې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي خو د دغو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده معلوم شوې او افغان حکومت وایي له انتخاباتو وړاندې باید د انتخاباتي نظام په اصلاح کار وشي. د حکومت د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده او شاید د ضرورت له مخې د انتخاباتو موده وځنډول شي.
ټاکنې شاید وځنډېږي ځکه چې د اصلاحات پروسه څه وخت په بر کې نیسي، له امله به شاید ټاکنې وځنډېږي. اما تر هغو چې اصلاحات نه وي راغلي موږ ټاکنې ته تللی نه شو. چې د ټاکنې وځنډېږي نه دا چې سره مخامخ شو چې یو ځل هم پولیس مشرۍ ټاکنو کې تجربه کړي.
ښاغلی فیصل ویلی اصلاحاتو پرته افغانان په انتخاباتو باور نه لري، نړیواله ټولنه د افغانستان انتخاباتو سره مالی مرسته نه کوي او نه هم لاغې پرته بهرني څارونکي څارنې ته حاضر دي. له دې سره قانون پوهان وایي حکومت لا هم کافي وخت لري او باید دا ځل له قانون متونې مخنیوی وکړي. دوی وایي په داسې حال کې چې قضایه قوه له اوږدې مودې رئیسې سرپرسته ده، که مقننه قوه هم په دې وخت کې خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، په هیواد کې به د ستونزو د ډېرېدو امکانات ولیدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پیشه په کلکه غندلې چې پکې د ورزګان امنیه قومندان متی الله ووژل سو او د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوریدلی سي.
دا اورزګان امنیه کمانډان متی الله خان وړمشپا د کابل خار پالی مردان سیمه کې په یو ځانمر ګبرید کې وژل شو. چارواکي ویلي چې ځان وژن کې برید کون کې د خزو جامع پتن کړی وي. پرون ولسمشر اشرف غنی دا برید په سخت ټکو وغانده او د کورنیو چارو وزارت ته په دې اړه د جدي څېړنو امر وکړ. لارک څخه یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوی چې دا هغه کسانو د نابودۍ لپاره بل هیڅ ډول حاصلات و نه کړی چې دا ډول پیښو د رامنځته کېدو سبب کیږي. ویل کېږي چې متی الله خان په اورزګان ولایت کې له څو مخکښو څیرو څخه وو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول درلود. وسلوالو طالبانو پر نوموړي د ځان وژن کې برید پړه پر غاړه اخیستي. دا اورزګان سرپرست ولی امان الله تیموري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل جنرال متی الله خان په سیمه کې پراخي ولسی اړیکې لرلې او همدی اړیکو سره مرسته کړې و چې د امنیت په ټینګښت کې بریالي ووسی.
په امنیتي بحث کې ډېر څه کمبانه درنه او ډېر څه شناخت درلود. د اورزګان سر ټول ولسوالیانو په هر ګوټ ګوټ کې د خپل ولس سره شام غوي او ولس د سره شام کاری درلود. په هر ځای کې چې دی به ورلی ولسونه د ده په جرایي کوله او ولسونو د ولس ملاتړ یې درلوده.
د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د قومندان متی الله خان جدي چلند تر ډېره په دې ولایت کې د امنیت له خګېدو سره مرسته کړې وه. خو چې نوموړی ووژل شو اغېزې به یې د اورزګان پر امنیت څه وي؟ دا پوښتنه مو د اورزګان له سرپرست والي امان الله تیموري څخه وکړه. نوموړي وویل
په وزارت داخله کې جنرالان لرو او انشاءالله خبر تشویش نه دی. موږ د امنیت د نه هیڅ تشویش نه لرو. سیری چې خلګه دي ځایي بزرګو غټه ځای او موږ ټول ولایت اورزګان کوچنی لوی ټول خوابه دي ټول نو موږ خپل د خاص نگرانی د امنیت په دغه کې نه لرو. د پنابودان کې
متی الله خان کسان په خپل ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې و مخکښ خڅیره ګڼل کېده. خو د نوموړي منتقدونو او د بشري حقونو یو شمېر ډلو نوموړی په سخت چلن او په ځینو مواردو کې له بشري حقونو څخه په سرغړاوي تورنه و. په اورزګان ولایت کې مخکې استرالیایي ځواکونه میشت و. یوې استرالیایي ورځپاڼې د متی الله خان د وژل کېدو په اړه ویلي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو یو ډیر نږدې متحد ووژل شو. د استرالی ورسپانې ویلي که څه هم نوموړی له خپلو مخالفانو سره په سخت چلند تورن و خو د طالبانو سخت دښمن هم و.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر د اورزګان د امنیه قمندان متی الله وژنه وغندله. وسلوالو طالبانو د دې وژنې مسؤلیت منلی دی. او اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو ورسپانې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ولسمشر اشرف غنی قمار. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر هغه خطر منلی دی چې زیاتره افغان مشرانو یې له غوره کولو ډډه کړې ده. ورسپانه زیاتوي اشرف غنی هڅه کوي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرو اترو او په سیمه کې اقتصادي همکاریو پراختیا ته زمینه برابره کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثره افغانان د ولسمشر غنی دې هڅو ته د شک په نظر ګوري ځکه پاکستان تل افغانستان ته تر خپل نفوس لاندې هیواد په توګه کتلی دي. د ورسپانې په وینا اشرف غنی اوس په واشنگټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره ویني او سپینه ماڼۍ باید په ټول وس او توان له افغان مشر څخه ملاتړ وکړي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان پر یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د افغانستان له یوې نامعلومه جګړې سره مخامخ ده. ډیپلوماټ لیکي سپینې ماڼۍ ویلي له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د ویستلو اوسنی پلان بدل کړي او شاوخوا 9300 عسکر به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. خبرونه لیکي دا کار امریکایي ځواکونو ته نور فرصت ورکوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پروسې ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر کابل ته خپل سفر وروسته ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه د افغانستان د ماموریت زړه ده. خو ډیپلوماټ خبرونه پوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام څه ډول پرمختللی دی. دا مطلب لیکونکی وایي امریکایي ځواکونو لا د مخه خپلې چې د پاسه څلوېښت اډې افغان ځواکونو ته سپارلي، خو د سیاسي مشرتابه کمزورتیا نیمګړتیاوې پیدا کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي ولسمشر بارک اوباما له خپل افغان سیال اشرف غنی غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت د تشکیل کار ګړندی کړي. خبرونه د افغانستان روسیو نه امنیو ته په اشاره سره د سرې میاشتې د ادارې په حواله وایي چې د جګړې له ډګر څخه د انتقالیدونکو ټپیانو په شمیر کې 30% کې زیاتوالی راغلی دی. د مقالې لیکوال وایي متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګولی دي، خو دا ځواکونه لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. ډیپلوماټ وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ساتلو لپاره کلک او یو متحد سیاسي مشرتابه ته اړتیا ده.
په افغانستان کې د یو نظر پښتنې له مخې څرګندېږي چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیان ازادي وضعیت نه دی ښه سوی، بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی لا سخت سوی دی. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ یا نه اداره وایي چې دغه نظر پښتنې له 300 خبریالانو څخه کړې ده. تفصیل د یوسف خان زادران په رپورټ کې.
د بیان د ازادۍ او رسنیو فعالیتونو په اړه په افغانستان کې یو نوی نظر پوښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له ډیرو ژمنو سره سره بیا هم د بیان ازادۍ ته کوم کار نه دی شوی او نه هم معلوماتو ته لاسرسی اسانه شوی دی. د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ یعنې د ادارې مشر وحید الله توحیدی د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې وویل په دې سربېره تر بل هر وخت په هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم ډېرې شوې دي. نوموړی وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې نه یوازې دا چې د رسنیو فعالیتونو ودې ته کار نه دی شوی، بلکې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی هم 60% لوړ شوی دی.
متاسفانه در شش ماه
بدبختانه د ملي وحدت حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې نه دا چې د رسنیو او بیان ازادي لپاره څه کار ونه سو، بلکې محدودیتونه هم رامنځته شول. د دولتي ادارو مشران اوس په اسانه مرکه کولو او خبرو ته نه حاضرېږي، سره له دې چې قانون ستاو نافذ دی.
قانون نافذ است.
د رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي دا نظر پوښتنې د 305 ژورنالیستانو څخه په 5 لویو ولایتونو کابل، قندهار، ننګرهار، بلخ او هرات کې کړې ده. نوی وایي چې ډېر دغه ژورنالیستان په دې باور دي چې د هیلو خلاف د بیان د ازادۍ وضعیت هیڅ نه دی ښه شوی. له دې سره د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي په 1393 هجري لمریز کال کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي 114 پیښې واقع شوې چې د قتل، وهلو، ګواښلو او سپکولو قضیې هم پکې شامل دي. د افغان حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشې ترڅنګ د بیان د ازادۍ لپاره په خپل وخت ځینې اغېزمن کارونه کړي دي. د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادۍ اصولو ته ژمن دي او ورته کار کوي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې مو د رسنیو له مسؤلینو سره څو ځلې جلسې درلودې چې له ستونزو یې خبره ورته د حل لازمې لارې پیدا کړو. د حکومت نهایي هڅې همدا دي چې د بیان ازادي پیاوړې سي او مطبوعات وکولای سي چې د ورځې پیښې په ښه توګه خلکو ته ورسوي. تر اوسه خو ډېر وخت دی او نه کېږي چې شوي ټولې ژمنې عملي سي.
دا په داسې حال کې ده چې ژورنالیستان وایي معلومات ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي او د حکومت د بیلابیلو ادارو ویندویان ورسره لازمه همکاري نه کوي. دوی وایي معلوماتو ته د لاسرسي قانون له توشه کېدو وروسته باید حکومت د خبريالانو کار ښه کېدو ته په عمل کې هم پاملرنه وکړي او کنه د رسنیو فعالیت چې د پخواني حکومت ستره لاسته راوړنه یادیږي شاید تر اغېز لاندې راشي.
ومردل چې یو نظر پښتنه څرګندوي چې د اوسنی حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د بیان د ازادي وضعیت ښه نه و. په کابل کې د برېښنا د نشټوالي له کبله د خلکو وضعیت ښه نه دی. دوی د برېښنا ریاست له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د نوي کال په شپه ورځ کې دوی ته دغه ستونزه حل کړي. اجمل تورمن دغه مسله څېړلې.
کابل خریان چډیره موده خپل الکینونه لمپی گیسونه او چارجی سراغونه کنج تکړی ول نن سبا بیا په نوبتی ډول همه غوتاش پیرنوي او د برېښنا شرکت د مسولینو زیری ته پتمتی دوی وی به برقې لستونز سره مخ کړي او هیله لري چې مسولین لا اقل د نوروز پشپا ورځ تونز ته رسیدګي وکړي
مشکلات مشران دی دولتی خلق دی اغوی ته برخشتا او د بیچاره غریب خلق ته یوه کم برخشتا یو کال په حساب باندې بس نو یو کال په تیار کې شروع کیږي برخ نشته
دوی دا شکایتونه هم لري چې د برېښنا په ویش کې ستونزه موجوده ده او په مساوي او یو شان ډول نه ویشل کیږي د کابل خار وارداتي برېښنا په سګ ژمي کې د سالنګونو په اوګدو کې د زورور ورختونو او برف کوچونو لامل ازیان منا شو څو پای ونړیدي او مزي هم پریښول د کابل برېښنا شرکت مسولین وایي چې د زیان منو شو یو پایو او د برېښنا د مزو په تړلو کار روان دي او خی شاوخوا 15 ورځې نور هم ونیسي خو دغه شرکت عملیاتي مسول شکیب نصار وایي چې د نوروز په شپه ورځ به دوی تر خپل وسه هڅه وکړي چې کابل خاریان برېښنا ولري
د نوروز په ورځ او شپه به موږ خپل سل میګاواټ وارداتي او د اوبو برېښنا ولرو دغه شان په پام کې لرو چې د کابل د ترخیلو حرارتي دستګاه هم په سل میګاواټ برېښنا سره فعال وساتو که څه هم لګښت ډېر دی خو د نوروز په ویاړ او د خلکو دودونو ته په درناوي سره دا کار کوو
په افغانستان کې د بنسټیزو کارونو د نه عملی کېدو په برخه کې د انتقادونو په لړ کې د دغه هیواد د برېښنا خبره هم یادېږي کارپوهان وایي له دې سره سره چې افغانستان پریمانه وبلري او نورو هیوادونو یې له برکته خپل کلي او ښارونه رانه کړي دي خو په خپل دغه هیواد کې لکه څنګه چې لازمه وه د برېښنا لپاره اساسي کار نه دی شوی دوی وایي د هغو پروژو پر ځای چې کم عمره او لنډمهاله دي باید په اوږدمهالو او دایمي پروژو کار وشي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر او بجو ورسته اوریدلای سي په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال د افغان ولسمشر لخوا د شونځي د زنګ په واهلو سره پیل شو ولسمشر محمد اشرف غنی په ډیړه په امانی لسه کې جوړ شوی غونډه ته ویل چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې باید د کمیت ترڅنګ کیفیت ته هم پام وسی قسیم سولمال او نور تفصیل
نوې تعلیمي کال په داسال کې پیلېږي چې لا هم په افغانستان کې 1.3 میلیون ماشومان ښوونځي ته نسی تلای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمبې پر ورځ د امانی په لیسه کې د نوې تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې کیفي بدلون ته جدي اړتیا لیدل کېږي
کامل لحاظ نه زختر پرمختګونه وکړي دي ډیر لاس کال یو رب د دسترګې اما کیفیت کې جدي ستونزې لري او دا طبیعی ده زکر وقتی کمیت که زیاد والای رازی کیفیت که جدی ستونزی نو دلتا مگوتست زشتی ضروری ده چه کیفی بدلون رو بود
ولسمشر غنی ویل ډیر هڅه کیږي چې تر راتلونکو درو کلونو پورې هغه ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر سي چې د محله ښوونځیو محروم دي افغان ولسمشر دغه راز ویل چې له دې وروسته به د ښوونکو د ستونزو د حل لپاره هم منظم بحثونه ولري او له ټولو یو غوښتل چې د پوهنې له نظام سره مرسته وکړي ښاغلی غنی هم دغه راز له ښوونکو غوښتل چې د زده کوونکو په وړاندې په نرمۍ چلند وکړي او د بیلابیل ژبو او لهجو احترام وساتي د پوهنې سرپرست وزیر شفیق سمیم هم همدې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې نوې تعلیمي کال د باکیفیت او متوازن تعلیم په شعار سره پیلوي
با کیفیت او متوازن معرفت زمون د نننی ورځی او د نننی کال د دې سګنی کال شعار بلل کیږي او د دې لوی ارمان د پوره کولو لپاره مو خپل ټول حساب لا راچو تر دراتونکو کلونو لپاره د یو ځواکمن او خپل خپل ولر افغانی تعلیمی نظام بنسټ پیاوړی کړو او په دې توګه خپل مطلوب هدف ته چې پوهنه د ټولو لپاره ده ځان ور ورسوو.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 10 میلیونه شاګردان ښوونځی ته ځي چې 42% یې نجونې دي، خو پر دغه وزارت تل انتقادونه شته چې د پوهنې په برخه کې د لګول سویو پیسو په تناسب پکښې کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده سوې.
افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړې ته د اور اچولو په تړه یې 4 مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 5 نورې کشفي الوتکې ورکړي. د پولند یوې محکمې د دې هېواد 4 سرتیري په 2000 میلادي کال کې د 6 ملکي افغانانو د وژنې له کبله په بند محکوم کړل. افغان چارواکي وایي د اورګاډي د هغې پټلۍ تخنیکي او مالي څېړنې به ډېر ژر پای ته ورسېږي چې اوس مهال له مزار شریف څخه ترکمنستان پولې او بله خوا کندوز او شیرخان بندر پورې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل روان لمریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو 3 لسیزو کې غوره فرصت برابر کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې دته د اسرائیل په تیرو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړه. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش په یوه صوتي پیغام کې د تونس په مرکز کې د چهارشنبې د ورځې د برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې شاوخوا 3 کسان وژل شوي وو. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړ چې د امریکا د پوځ 290 پوځیان به بله میاشت د اوکراین ختیځ ته ولاړ سي چې د اوکراین د پوځ 3 کنډکونه وروزي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ماليزیا د هوایي شرکت د هغې الوتکې د نسکورېدو په اړه د بېطرفو او شفافو څېړنو غوښتنه وکړه چې په 13 جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې نسکوره سوه. د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو نه اوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. دغه شیبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. پاکستان چې لوبه یې پیل کړي ووم اور تر رسیدلې شپږ وشت منډې کړي دي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. یو کلی زر ژغونه ډرامه او ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خبرونه کې اوریدل سي. مخکې تر دې چې بحث پیل سي ډرامه به سره وو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې مو واورید چې زلخت جمیل ته مشوره ورکړه چې اسلام دې پخپل د خپل پلار سره خبرې وکړي. خای دلاور خانې خبرې ومني. اوس راځي واورو چې د اسلام پلار خبره اوري او کنه.
پر څه خندې ما ته مو وایست؟
راځه خیو چې په تا مو نه خندل.
چای دې څه کوو زرمینې؟ به چای نو کیږي، هسې هم تش چای دی. زه ښه شو چې تاسو راغلی. نن د شفیقۍ خور ټنډه موهره ده.
ښه نور کله ټنډه تروه وي زرمینې، دا څه بې ځایه لګی.
نه هر وخت نه وي، یوازې دا 2 ورځې.
شفیقۍ خورې، زه او ترور مې د دې لپاره ستا پوښتنې ته راغلو چې دا ډېرې ورځې کېږي موږ کره درس هم نه وي راغلي او چا څه هم نه ویل. څه مشکل خو به نه لرې؟
نه مشکل مې دې په دښمن راشي، هېڅ خبره هم نشته.
وي څوک په دې ولې دښمنه وي؟ ترورې دا توتم چای سره در اخله، یخنۍ ده ښه دي.
ښه اخلمې زرمینې، خو که خدای کول د یخنۍ ټغر نور ټول دی، د پسرلي بادونه هم رالوتي لا خیره.
هو خو په دې ورځ کې یو بل د خوشحالۍ باد هم رالوتی، خدای دې بختور کړي.
څه خبره ده چې موږ نه یو خبر؟
ځان ناګاه راماچوه، بله ورځ به ټول کلی خبر وي چې ته اسلام ته کوژده کوې.
لکه چې له خبرې ببره جوړه شوې.
شفیقۍ خبره پټول خو د خلک له تا نه زده کي. زه په هر څه خبره یم، کیدای شي نور خلک هم خبر وي. دا خو ښه خبره ده.
پوه شوم چې دا ډنډوره چا غږولې ده.
شفیقۍ ما ته ولې داسې بد بد ګورې؟ خدایه توبه.
شفیقۍ څه چې کېږي د خدای رضا به پکې غواړې.
په دې خو خبره نه بدلېږي چې یو او بل ګرم وګڼو او له ځانه یې خفه کړو.
وی وی اجری تروری وای هر سړی لخپلی لمنې ورغلی شفیق خوري هر کور کې چې ځوانان او پیغلې وي د کوژدې واده خبره به پورته کیږي دې کې نه زرمینه ملامت ده او نه بله موږ دې د زوی له خولې خبر شو زرلختې زما زوی خو کم عقل و د دې وریره خو به هوښیاره وه دې ولې داسې کار کوه اوس مې زوی نه زما مني او نه د پلار په پټو سترګو میان دی
شفیقې زما وریره خو څه په کور نه ده درته راننوتې چې ته اوس داسې خبرې کوې
چټی د دې کوټې ته راغلم زما خپلې کوټې ته شفیقې سره خبرې ګټه نه لري زما مغزه یې وخوړل
ګوره شفیقې خورې خپله د لیوره ښځه دې خفه کړه
نه اجرې ترورې غم هم د دې زرمینې د وریرې د لاسه راته جوړ دی او اوازې یې همدا ګډی
شفیقې اوس خو دې ومنله چې د زوی د ګلالۍ خوښه ده
او قسم یې کړی چې غی له همدې ګلالۍ بله جلۍ نه غواړي او پلار یې هم دواړه پښې په یوې موزې ننویسي چې د هاشم خان لور به ورته غواړي
نو ته څه پکې وایې شفیقې
زه څه ویلی شم خو هغه دی پلار یې نه مني
نه یو چې نه پوهیږي بل خو باید فکر وکړي ته یې مور یې خاوند ته دې قناعت ورکړه هو رښتیا وایي
فرض که تاسې په خپل زړه زوی ته کوژده وکړه چې د زوی د له اولې ورځې هغه نجلۍ نه وي خوښه نو څه ژوند به وي
لږ زر کوئ یو خو چې لا چای میلمه ته په وخت نه لیږئ دا خو والا کسم کار وي
یو شیبه صبر وکړه احمده زویه اوس تیارېږي ګلالۍ لورې چای ته دې لم اچولی
هو مورې اچولی مې دې پکې
احمده زویه پلار دې ماما ته څه وویل
ګلاغه ماما خو مې ډېر شله دی هغه بل دې ماما یې ورور هم ویل چې لیدلی کتلی خلک یو هر څه مو معلوم دي دا دوستي وکئ
ښه نو خدای دې هغه پیښوي چې خیر مو پکې وي زویه
آمین ګلالۍ خورې پتنوس تیار شو څه چل ده ولې غږ نه کوې تر اوسه خو لا هېڅ خبره نه ده شوې انجلۍ
مورې للا ته مې ګوره
احمده زویه مې ځوروه واخله اول د پیالې یوسه چای به پسې بیا راشه
ښه وړمې مورې خو ای ګلالۍ چایناکه به ښه پاکه صافي کوې پوه شوې که نه
اوف نه ځې احمده
ښه لاړم خو دستي به بېرته راشه
ګلالۍ لورې اوس جارو پرېږده اول به دا لوښي ومینځو بیا به جارو وکې
ښه مورې اوس به یې نه جارو کوم
ورور مېم تومره شله دی دا توم زل شو چې راځي زویم بد هلک نه دی نه پوهېږمه چې
ګلالۍ چایناکه را دېخو که چې هغه خپلوارو ته دې ویسمه هله نو
اوف مورې
خامخا ګلالۍ ځورئ نو وی لورې دا چایناکه خو دې نه ده صافي کړې رهیې که چې زه یې صافي کړم زویه څه درک خو یې معلوم نه شو
ولا پلار مې ورته ویل چې دا د بیړې کار نه دی موږ به بیا هم سره مشوره وکړو
نو ګلاغه ماما خو دې خفه نه شو
ولا ټنډه یې ترواو په خوله یې وخندلو ویلې چې دا مشورې به موږ کله خلاصیږي دا څویم ځل دی چې موږ راځو ویلې یې همدا نن خبره راته معلومه کړي پلار مې هم غلی غوندې شو
احمده واخله چای بر زه لاړ شه چای بیخي هم دلته سوړ شو
سمه ده مهورې خو یوه بله پوښتنه هم کوم بیا ځم هغه دا چې د ګلالۍ خور مې خوښه ده او که نه
مورې للا ته مې وایه غلی شه که نه
وایم زه لاړ شه که نه ته لکه چې له ګلالۍ نه خپل قصد اخلې ستا کوژده چې کېدله تیم ډېر ځورولی وې
بس پوه شوم پوه شوم وایي چې پټه خوله اقرار دی
اوف نه ځې احمده
للا که داسې پټه خوله زما اقرار وي زه خو به دې کوژده نه یم راځي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلام
مولوی صاحب لکه چې لمانځه ته لا وخت پاتې دی څنګه د باندې ولاړې
او جمیل جانه تر څو چې نور کلیوال هم اودسونه کوي د جمې وخت را رسیږي اوس وخت ډېر پاتې دی زه به خپل تسبیح ورته اړوم
اخ وخت دی اصله مو دلاور هم دواړه همدلته دي خبره به راپورته کړم هر څه چې وي مولوی صاحب به یې ووایي اسلامه څنګه غلی ناست یې او په ځمکه کرخې وباسې ه
زرت بعد ماشا جمیله عاشقی خدا خبری لری کنه
او غلیش خدای دادا ته مرده گړی
تاسو غلیش خدای دادا زده مولای سب نه یو شری پختنه لرم
او وک پختنه دی جمیل جان ټول غوګونی سي تاسو بم پوسی
مولای سب پرون چایو پختنه را نه وکړه چې اسلام د جبری ودونو پاړه چویلی زه په جواب پوره نه پویدم
پختنه ده اوس به زما په شان د ډېرو سرنه خلاصو سرونه هم په اخلاص شي
او پوښتنه کوئ ورونو مونږ تاسو ټول باید په شرعي مسایلو وپوهیږو که د دین له اصولو او احکامو څخه خبر واوسو دنیا او آخرت به مو سم وي او پاتې شوه د جمیل پوښتنه د دین له مخې په نکاح کې د هلک او نجلۍ خوښه او رضایت شرط دی
څنګه مولوي صاحب
دې ته د ایجاب او قبول مرحله وایي دا هغه وخت صحیح کیږي چې هلک او نجلۍ دواړه په دې نکاح راضي وي که نه د خلکو په تش ډول او چمبه وهلو واده نه کیږي حتی هغه نکاح نه صحیح کیږي ځکه د اسلام مقدس دین جبري یا د زور ودونه حرام بللی او که څوک د دې خبرې مخالف وي هغه د خدای تعالی د امر مخالف دی و من الله توفیق درځئ چې د جمع وخت نږدې دی
دلاور لالا خیرت خدای څنګه دې راوغوښتم
نه یم وروره د دې ویلو لپاره چې زه د خپلې خبرې نه تیریږم زه د هاشم خان لور اسلام ته غواړم او ما اوس د هاشم خان سره خبره میاده کړې ده
خیر ده دلاور لالا هغه خو سمه ده اسلام وراره ته څه پکې وایې
نیم کاکا که کوژده ما ته کوې خو زه یې نه کوم زما خوښه نه ده
ولې والکه د هاشم خان لور دې چېرته ولیده چې خوښه دې نه ده دا دې چېرته لیدلې
اوه سړیا خیر دې له دې کاره تېر شه بیا به کومه بله نجلۍ ورته وغواړو اوس
ولې بله دا خلک د پلار او نیکه نښانان دي نوم لري کاروبار لري دا ستا خانزاده زوی څه نخرې پکې کوي
خیر ده دلاور لالا خیر ده لږ حوصله وکړه ګوره اسلام وراره ما هم د دلاور لالا په خوښه کوژده کړې وه نو دې که څه خبره ده زد مه کوه
زه نشم کولی کاکا وایم زه بیخي کوژده نه کوم
اسلامه زما سره لوی لوی خلک یو دونه وایي ته اوس دومره شوې چې زما په وړاندې ودرېږي
خیر ده لالا څه کوې ګذار روانې کوې
بس نه ورته ووایه چې غلی کښېنه زما یوه خبره ده سبا زه د هاشم خان لور ته غواړو بیا یې لاس خلاص شي هر څه کوي
ګوره لالا ته هم داسې مه کوه نن خو مو د مولوي صاحب خبرې مو اورېدې که د هلک یا نجلۍ خوښه نه وي نو حتی نکاح یې نه کېږي بیا مونږ څنګه
ما واورېدې نه یمه ما ته راوغوښتې چې خبره پې ومنې تالا د ده تله نور هم ورته نه کړه
چې نه منې نو په زور یې څنګه پې منې
ګوره والکه اسلامه خپل بخت دې په خپله پلته مه وهه زما خبره ومنه والکه
اوف مورې زه لاړم دینې کړې چې کوټې نه ووځم
کښېنه والکه اسلامه چېرته لاړې دا هلک به مې اخر لیونی کړي
نهیمه وروره هغه ورځ مې دې لالا ته م وویل د اسلام دغه نجلۍ نه ده خوښه خبره مې نه اوري زما هم اولاد دی خلغمه مې کولمې ورسره پرې شوې
توبه توبه بیا دې دا د خوښې او ناخوښې خبرې راواخیستې
وسړیا وایم که د زوی خبره نه منې د خدای امر خو به منې که نه دا د هاشم خان د لور خبره په همدې ځای پرېږده نور
دا ازادي راډیو خوګوریدونکو نن د 1993 لمریز کال وروستۍ ورځ ده که څه هم شاید په دې کال کې له ډېرو ستونزو سره مخ وی خو په دې هیله چې په نوي کال کې مو دا ستونزې حل او په کارونو مو اغېزې ونه کړي نوی کال په هره سیمه کې له ځان سره ځینې نوي رنګونه هم راوړي او په افغانستان کې هم د هغې لپاره ډېر څه کېږي څرنګه چې زموږ دا خپرونه تر ډېره په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو څرخي نو نن د نوروزي په موضوع خبرې کوو چې د هېواد په ځینو سیمو کې رواج ده او داسې ښکاري چې دا دود مخ په زیاتېدو دی زه یوسف خان یم او په خبرونه کې را سره دینی عالم مولوی غلام محمد دی چې په دې موضوع د اسلام لپاره رڼا واچوي. مولوی صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه ومنلې. ستړي مشه
الله تعالی کامیاب ساتي.
خیر اوسې. دا زادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او د خپل سیمو دودونو په اړه راته ووایئ. 0 اتسوه 22 اووه سوه 55 او 0 اووه سوه 99 2 سوه 3 5 سوه 40 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. مولوی صاحب موږ تر ډیره په دې خبرونه کې د واده په مسایلو او په هغې کې د ځوانانو څخه د نظر په اخیستلو په اړه خبرې کړې دي. دا ودونه او نامزدۍ همداسې جوړیږي خو شرایط یې ورځ تر بلې سختیږي. د نوي کال په لومړۍ ورځ د نوروزي وړل نوی زیاتېدونکی رواج دی. څه فکر کوئ دا څه ډول دود دی چې ورته اهمیت ورکول کیږي او ورځ په ورځ د ډېرېدو په حال کې دی؟
دا ډېره ښه موضوع ده. الله تعالی دا مهربانی وکړي چې په دې وطن کې د اسلامي قوانینو او قواعدو او لکه اسلامي رواجونو تطبیق وشي. دا اکثر کارونه چې په دې وطن خصوصا زموږ د افغانستان په دې هیواد کې کیږي دا اصلي ملي لکه رواجونه دي. دا اکثر اسلامي صبغه نه لري. دا د علماو او د وزارت اطلاعات او فرهنګو د هغه مراجعو چې خلق غوی ته غوږ کړي او د هغوی خبرونه اوري هغوی ته دا پکار دي ضروري مسایل مسلمانانو ته او خلقو ته بیان وکړي چې دې خپل حرکات او ټول اعمال هر څه د اسلام د قوانینو سره مطابق برابر وکړي او ډېر رواجونه په دې وطن کې چې شریعت اسلامي لکه دا هغه تقبیح کوي هغه حرام دی او ناروا دی.
اوس دا د نوروزي وړل دا یو څنګه په کوم جنبه لري؟ یو ملي جنبه لري څنګه جوړ شوی دی؟ ولې خلک اهمیت ورکول کیږي؟
دا خو دا د فرهنګ اسلامي د زوفیت په وجه دی چې په دې وطن کې دونه حاکمیت نه لري. هر یو او هر څوک هر چا د ځان یو رواج پیدا کوي، ایجاد کوي، احداث کوي. هغه نور خلق چې ګوري، اکثر د افغانستان خلق داسې خلق دی چې نورو رواجونو ته وګوري، د لکه د پریده او د اجانبو خلقو د هغوی تقلید کوي. هر څه چې نوی یو کار وګوري او د خپل ځان باندې تطبیق ورکوي او په هغې باندې عمل کوي او هر یو چې ګوري یار فلانی دا کار کړی دی هغه هم دغه کوي. کنه د شریعت اسلامي پرانا او د قرآن عظیم شان د آیاتو پرانا کې دا ټول حرام دی او ناروا دي چې کوم کارونه په دې وطن کې کوي.
په دې اړه خبرې کوو اوریدونکو هم لزان سره اخلو ځکه د بیلابیلو سیمو څخه اړیکه یو اوریدونکو اخلو او د دې نظر په خبرونه کې شاملو. مهرباني ورور لزان د خپل معرفي کا زمونږ سره د اړیکه وصل شوی.
کامران کریمی هم د میدان وردګ وسخم.
ډیر په خیر راغلی کریمی صاحب. زمونږ خبرونه اوري نن د نوروزی په اړه خبرې کوو. په میدان وردګو کې ستاسو څه رواجونه دي؟
میدان وردګ خلاص خاص رواج نه لرو موږ د نوروز
په اړه. ښه، د نوروز په لومړی ورځ څه کوي؟ که څوک نامزد وي یا ودونه لري هغه نوروزی وړي هلته کنه؟ صرف په ځینو سیمو کې دا رواج دی.
نوروزی په کونه وړي خو نور کوم رواج نشته.
ښه، زمونږ له میلمانه سوال خو نه لري، پوښتنه خو نه لري.
یو پښتنه ځان لارم.
مهرباني.
دا جبري وادونه پاس را کړل سواګي د خپل پوز لري.
او مونږ په نور خبرونه کې هم په دې اړه خبرې کړې دي. ان شاء الله بیا خبرې کوو. خیر اوسې کریمی صاحب. راتلونکي خبرونه کې خوننده دا موضوع چون سبا نوی کال دی همدې موضوع تم اړوند کړې ده او په دې خبرې کوو. مهرباني. یو بل اوریدونکو مخلو مولوی صاحب هغه هم خبرونه کې شامل وو. اوس تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، ځان دې خپل معرفي کړه. مهرباني.
وعلیکم په خیر.
خیر اوسې. مهرباني. کوم ځای نه دا اړیکه نیولې؟ خیر اوسې. مونږ په نوروزی دود خبرې کوو چې نوی نامزدان او دا خلک یو بل ته نوروزی وړي او خرابات کوي، خرچې کوي. هلمند کې وضعیت څنګه وي؟
هلمند کې هم دا رواج دی خو د اسلام د نظره دا ګناه لري، دا په شریعت کې نشته. ځکه چې اوس دغه دا د نوروز د ورځې لمانځل دا خپل هم یو ګناه لري او دا چې په نوروز کې چې چا کوزده کوي نوروزی وروړي یا جامې وروړي یا نور شیان وروړي دا خو بیخي ګناه لري. ځکه چې دا د نوروز اوله ورځ یا کال چې رانوی کېږي دا چې دی دا خو نبی علیه السلام چې هجرت کړی دی د کفارو څخه، نو په دې ورځ کې خوشحالي کول دا ګناه لري. د دې تاریخ د
باندې په نوروزی خبرې کوو. خیر، هغه بیا بل خبرونه کې شاید مو ورته ځنګړي کړو. نوروزی تا ویل چې دلته هم خلک کوي، نو خلک ولې باوجود دې چې تاسو وایې په سیمه کې خادته کار اړیکه شلېدلې ده زمونږ د اوریدونکو؟ یو بل اړیکه مخلو مولوی صاحب چې خلک ډېر په اړیکه کې دي. مهرباني ورور، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. رادیو دی ګل کا او د ټلیفون لارې زما غږ واوره. مهرباني. فکر کوم د رادیو لارې زما سره وصل دی نه شو کولای. او بل اړیکه، یو بل اړیکه هم اخلو. مهرباني. اوس تاسو زما سره وصل یې. بلې. د ازادي رادیو دا پنوروزی خبرې کوو. مهرباني تاسو خپل نظر راته وایي.
بله بله، سلام علیکم. احمد قاسم کلم یالم د هلمند را د ګرنچر سره
اړیکم. خیر اوسه، بخیر راغله. څه به ویل غواړې؟
محترمه لومړی تاسو مولوی صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او بل د رسم رواج چې په ګرنچل کې شته، هغه دغه ارغنداب او مزار شریف ترازمور د سیمې خانان چې دي، یا څوک چې اوس ولري مونږ بیا هم دغه رسم رواج دلته یعنې مولایان نه خوښوي چې دا رسم رواج دلته وي، نو سه د مولوی صاحب څخه دی چې دی څومره قدر کې د کتابونه ویلي دي چې دی اوس پر دغه دغه باید موږ ته دغه راکړي، دغه پرېکړه کړي چې مانا یا دا.
بالکل مولوی صاحب، انشاءالله مفتی دی، مولوی صاحب انشاءالله مفتی دی، او د خپل هم چې موږ دعوت کړی دی په دې اصول په دې خبرو باندې پوهیږي، او انشاءالله دی خپل هم درته وایي. خیر، زما ردی کړی کښ لیدلې نه وي، بلې اړی کښ لیدلې ده. مولوی صاحب، د څو اوریدونکو تلفوني اړیکې وي چې وام خستلې، تاسو څه واخیستل ترې؟
لکه مطلب ښکاره شو د ټولو د دې دوه درې ملګرو چې کوم اړیکې نیولې دي، دا خو ټول مطلب دا دی چې زمونږ د افغانستان په دې هیواد کې په ځینې ولایتونو کې داسې رواجونه دي هغه شرعي صبغه نه لري او شرعي لکه جنبه نه لري. اصلي داسې مسله ده چې الله تعالی موږ ته یو قرآن او ښکلی کتاب لیږلی دی، د هغه د آیاتو مستنبطات دی. ټول مفسرین او ټول د دې قرآن عظیم شان د تفسیر او شروحات متفق دي. او بل، افغانستان زمونږ یو مذهبي لکه هیواد دی او اسلامي وطن دی. په دې کې چې کوم مذهب پدې کې چلے گی، خصوصا مذهبی احناف ورته ویلی شي، د احنافو لکه د سلورو مذاهب ټول فتاوا ټول متفق دي پدې باندې چې پدې ورځ تجلیل کول او جشن نوروزی او د کوم مسلمانانو چې د دې ورځې نه مخکې کوم عادت نه دي او عادت نه لري او خاص کر بیا پدې ورځ کې یو عمل کوي، هغه یا به حرام یا به مکروه، هیڅ جواز نه لري. خصوصا چې د پدې وطن کې لکه دا نوروزی په ورځ کې نوروزی وړل او یو بل خپل ته تلل یا خپل ماشومان ته سودا اغستل، دا ټول مکروه دي او حرام دي.
یعنی مطلب می دار چې ولې حرام؟ یعنی دا یو خاص ورځ ته کزانګړی شي حرام دی، فرزن کدا کار لس ورځې ورسته وشي یا شل ورځې مخکې وشي، البته د مینې محبت زیاتول لپاره به څنګه خاص ورځ نیوی؟ البته
هغه خو جواز لري، هغه د مینې محبت آثار دی او علائم دی، هغه سید په دې ورځ کې مسله دا سیدا چې دا د مجوسیانو لکه د مشرکانو هغه کسان چې د اسلام په قواعدو باندې اعتقاد نلري، دا د هغوی د میله لکه د اختر ورځ ده. الله تعالی موږ ته دوه ورځې اختر مقرر کړی دی چې لوی اختر او وړه اختر دی. دا موږ چې څونه تجلیل کوو په دې دوه ورځو کې کوو. اوس وګورو پر دې وطنونو کې لکه کفار او مشرکین مجوسیان چې زمونږ د اسلام د دین نه مخالف دی، موږ چې کوم د اختر ورځ لرو هغه زمونږ سره شریکی گینا او موږ څنګه د بل سره بیا شریک شو؟
زمونږ امیشنه اوریدونکي توخی چې ډیر وخوره کو لزابل زمونږ سره پړی کېږي. توخی صاحب په خیر راغلی، ستړی مشه. خیر سه، مهرباني وصل یې، مهرباني. زه یوسف زدران خبرې کوم. مهرباني زمونږ سره وصل یې او زمونږ خبرونه اوري. مهرباني
او محترم مولوی صاحب او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل مننه او سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې قبول وکړي.
خیر اوسې. وعلیکم السلام، مننه.
تاسو خو ډېره سمه موضوع انتخاب کړې او ډېر کومن مېلمه سټوډیو ته راوستلی ده، خو البته موږ یو وختونه او یو لنډ ثانیه نظر هم دا ده چې رښتیا هم چې زموږ په کلتور او زموږ په افغانستان کې یو داسې عنانې شاملې دي لکه د ورغو یا جدي اوبو یا د داسې نوروزۍ لمانځل، دا د الله په کوره کې کې. او د محترم مولوی صاحب زخمی دا پوښتنه ده چې نوروز لمانځل لکه څنګه چې علما کرام وایي او زموږ په ولایت زموږ په علما کرام وایي چې د دې ورځې لمانځل بالکل تقریبا داسې په کتابو کې شته چې دا ورځ که په دېر سره یې ولمانځي چې دا یو خاصه ورځ ده، تقریبا دا مکذوب خو پورته کېږي. او په دې ورځ باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې رسیدلی.
تو خصب که نظر ملک لاند کې مهرباني.
په دې ورځ باندې خلیفہ مقرر شوی د بلدی سبب روافض په دې ورځ باندې منځنه کوي، نو په دې سبب باندې بالکل دا ورځ حرام ده او مولوی صاحب هم خپل نظر پرور.
مهرباني. خیر ستوخی صاحب، ستاسو نظر ول زابل زمونږ سره شریک کړو. مولوی صاحب، بل عموم اوریدونکو په همدې باندې ټینګار کوي، دوی نظر هم امداده او بل اوریدونکو مخلو بیا توخی صاحب. مهرباني، ستاسو اړیکم زمونږ سره وصل ده، خپل ځان د خپل معرفي کوم زینه د اړیکنی ولي.
السلام علیکم.
کوم ځای نه؟ ښه، اړیکه دې ډېره خرابه ده، لږ که موقعیت ته تغیر ورکړې او بیا نظر راته ووایې مهرباني. ښه، د دې اورېدونکي اړیکه صفا نه ده، نشو کولی غږ یې واورو. یو بل اورېدونکی اخلو په خپرونه کې، هغه شاملو مهرباني.
مننه، شکر یم. د
پکتیکا ولایت نه د زنګواله بخیر راغلی.
مننه کوم رئیس صاحب ته او استاذ ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رئیس صاحب، چې یوه پوښتنه ده.
مهرباني. وعلیکم السلام. پوښتنه دی؟
پوښتنه خو داسې ده چې کوم خلک د افغانستان د کوم ولایتونه یا د خارج ملکونه د مزار شریفو نوروز ورځ د لمانځل دپاره راځي. رئیس صاحب نه دا پوښتنه ده چې د هغو خلکو دپاره تاسو ته پیغام لري چې آیا دغه ورځ دپاره د خلک ملي دی وکړي او که نه؟
او نوروزی پاړه به څه ویل غواړې؟ دوه نمزدان وي، موږ پکتیکا کې شاید دسمال وړل ورته ووایي، یو بل ته دعا پې کړې وي. هغه داسې رواج لري هلته چې نامزدي یو بل ته نوروزي یو بل ته ویسي؟
دلته خو داسې رواجونه تر اوسه پورې لیدل کېږي او نه داسې رواج شته.
او د کال په لومړۍ ورځ پکتیکا کې تاسو څه کوئ؟ ځوانان څه کوي؟ بل عموم راټولېږي، لمانځي نه لمانځي، څه وضعیت وي هلته؟
ځوانانو داسې خط ملي نه کوي، خو بس لوبې دي، تفریح وي، داسې لوبې کوي، پارکو ته ځي. نور
البته نوی کال وي، د طبیعت جشن وي، طبیعت بدل شوی. بل هم خیر اوسې مهرباني، د پکتیکا څخه یو نظر. ولی صاحب مهرباني، پوښتنه تاسو واخیسته
او مطلب ما واغسته داغه، خو یو جز د سوال دا و چې یاره مزار شریف ته ځي. مزار شریف ته تلل هغه جدا مسله ده چې هلته وایي د حضرت علي صاحب قبر او مرقد
هغه بل موضوع ده. مولوی صاحب، موږ صرف نوروزی خبرې کوو.
خو کوم کسان چې هلته هم ځي یا بل ځای ته ځي، لکه د دې نوروزی د تجلیل او د احترام او د تعظیم په وجه، دا ټول حرام دي، دا ناروا دي. چې څنګه رواجونه په دې ورځ کېږي، کوم عملیه چې په دې ورځ اجرا کوي خلق، دا په دې نیت وي چې د ورځ ته موږ تعظیم کوو، احترام کوو، دا بالکل حرام دی. تر دې چې د فتوا کتاب په دې باندې متفق دی او لیکي چې یو مسلمان، یو مجوسی یا یو زمی، لکه یو کافر سړی دی، یو اگۍ هم ورکي په دې نیت باندې چې د دې ورځ احترام کوم، دا د احنافو فتوا په دې باندې متفق دی چې دا نعوذ بالله دا کافر کیږي. دا ډیره غلطه مسله ده او دا دی تقبیح کول پکار دی چې علما کرام ته دا پکار دی، د منابرونه د جمعې ورځ خلقو ته دا مسائل خو بیان کی او خلق پوه شي په دې باندې.
بالاخره خلق څه وکړي؟ یعنی دا یو خاصه ورځ ونه ټاکي، لس ورځې وروسته، شل ورځې مخکې، یو څه د حل لار څنګه ورته جوړی چې خلک مینه محبت هم وساتي، طبیعت جشن هم جوړ کړي چې کال بدل شوی، بالاخره واور د هر څه نه روغ
او هغه مینه او محبت او خپل تعلق مضبوط ساتل او محفوظ ساتل، دا د دې ورځې نه مخکې وکړي، د دې ورځې نه پنځه ورځې یا لس ورځې وروسته وکړي. ځکه نبی علیه صلاتو السلام کله مدینه منورې ته راغله، د هغوی دوه ورځې د میلې ورځ و. نبی علیه صلاتو السلام ته پوښتنه کوي، تاسو څه کوئ چې په دې ورځ کې میلې ته تاسو راغونډېږئ؟ وایي چې موږ د نوروز او د مهرجان ورځ تجلیل کوو. نبی علیه صلاتو والسلام دا من او فرمایل چې یاره د دې دوه ورځو په ځای کې الله تعالی موږ ته دعا د اختر ورځ ورکړی دی. او بل کله چې وکتل په مدینه منوره کې د یهودو خلقو کسانو، هغوی د محرم په لسمه ورځ باندې روژه نیول. نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه، دا روژه ولې نیسئ تاسو؟ هغوی ویل چې موسی علیه السلام په دې ورځ سره د بنی اسرائیلو نجات وموندل او فرعون او د هغوی دښمنان غرق شو. نبی علیه السلام وفرمایل چې موږ موسی علیه السلام ته ډیر حقدار یو، ډیر نږدې یو، موږ هم روژه نیسو. چې بیا وکتل هغوی بیا په دې ورځ کې روژه نیسي. نبی علیه السلام وویل کبل کال کې زما جون باقي و، یو ورځ لکه نهم د محرم یا به یو لسم د محرم، یو ورځ به دې سره یو ځای کړي د یهودو او د دین مخالف شو.
یو اوریدونکی ډیر زیات منتظر پاتې شو. خیر استاد، خبرم پوره کړه. مهرباني خپل ځان د معرفي کړه، د خبرونه وخت کم دی او خپل نظر دی ووایه. مهرباني. بخیر راغلی پښتون صاحب، څه به ویل غواړې؟
ما ویل خدای دې هغه پر نوروزي به بحث نه کوو، د مولي مناظري او غټو اوږده بحث ته اړتیا لري. د افغانستان خلک چې د حضرت علي کرم الله وجهه زیارت ته ورځي، په دې چې هغه د شرک کلمه استعمالوي، هلته بوتانه دي، په هغه چې خلک سجده ورته کوي. او بله خبره دا ده چې خصو د نوروزي په باره کې کوم خلک چې دغه پوښونه ور وړي، یا نوروزي یا دي، هغه که د نوروز په وړي ته د اختر په وړي د اسلام د نګاه څخه دا نه وایي کې فرمایي چې کلو مشربو ولا تصرفو انه لا يحب المسرفين. تاسو خوړل وکي او چشل وکي او تاسو اسراف وکړي ولې خدای تعالی اسراف کوونکي
تاسو نظر مونږ واخیست خبرونه وخت ډیر کم دی د مصرف په اړه مهرباني مناسب محترم خبرونه وخت کم دی ځکه د پښتون سب نور خبرې نشو شریکولای. وای مصرف کیږي په دې اړه هر وخت کدا کار کیږي وای شاید
یو خو مصرف د قانوني زید دی د ضرورت په قدر باندې مصرف کیږي چې هر شی کی ضرورت نه دا غینه زیات مصرف کول هغه په اسراف کې داخل دي کننوي کسباوي قبل اورز اسراف ناروا دی او حرام دی.
مهرباني
او بول د مزار شریف په باره کې هغه اشاره وکړه د نبی حضرت علي سي مرقد او قبر الته نشته د چې کومه کده د خوګده مسله ده یو د
موضوع مسله ده زمونږ خبرونه کې نشریکيږي ځکه مونږ صرف نوروزی باندې خبرې کوو. مليسه ځین خلک وایي چې د اقتصادي ضربه هم د لکه ولور زیات دی د ام یو د سي تپل شوی ریواج دی د هل لار شي د بل اخر
او د ام سيد لکه دا ديني مسائل او پدي موضوع په باره کې چې کوم آیات قرآني دي کوم احاديث دي کوم د فقها او مذاهب او تابونه لیکل دي دا مثلا خلق ته بیان وشي چې دون اسرافونه کې او دا تعطیلات چې کم کیږي ورځ لکه تعطیلی ورځونه روزلی رولی او دا کارونه شي دا تبلیغ کول او رسول پکار دي.
مننه مولوی صاحب وګد بحث ته چې زیات خبرې وکړو خلبته زمونږ د خبرونه وخت کم دی خبرونه وخت پای ته رسیدو نو شو کولای تاسو خبرې نور خبرونه کې شامل کړو یا اوریدونکو واخلو خیر اوسې درنه اوریدونکو تاسو زمونږ سره خبرونه کوي.